Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. د نیم ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړي دي. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه څرګندولو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې په استانبول کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي دي چې د حلال استانبول په نوم په ترکیه کې د نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیه ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې به پکې وي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویانو له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چیان تیت پرک کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم راځي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیره شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربان له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. اول مشر جو بایدن وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لنده یا قوس د میاشتې اومه ده چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپور نه راځي. و باورې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون خودلی.
له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوالو بنسټونو تمویلول. د پاکستان وروستیو نا امنیو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو اداره وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 386 پیښې ثبت کړې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بللی دی. فرشته سهاګ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبري نگاران چې دی نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبري نگاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیرو له موږ سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له ننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یونما په تازه راپور کې دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي. نو ځکه د هر ورځې په تیریدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګست له 15 څخه تر روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 درس کزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرونی ونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلانت 113 او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون خودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو په دزو کې په دوو بلا بلو پیخو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوی دي. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایرانی سازمان یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دا پیخه په روانه اونۍ کې او د رواني اونۍ په لومړیو کې رامنځته شوی دي. ایرانی چارواکو تر اوسه د دې پیخو په اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلا بیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجي امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شو او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د ایرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د وختونیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الادات هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولی.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه په اړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لدغا طول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټ بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بیا اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکو پلاوی د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لمړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ډېر نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ادبي او فرهنګي ټولنو یو شمیر غړو د طالبانو د حکومت لخوا د ځینو کتابونو پر وړاندې د بندیز په غبرګون کې پر ټولنیزو شبکو د کتاب لوستنې د دودولو یو کمپاین پیل کړی دی. لیکوالو، شاعرانو او ادبي شخصیتونو پر ټولنیزو شبکو د کتاب سیزونکو پر ضد د هشتاګ په کارولو سره له افغانانو غوښتي دي چې د کتاب لوستلو پر مهال د ځان ویډیوګانې خپرې کړي او په دې کمپاین کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د ابد سپوږمۍ پر راپور کې
از کتاب سرگذشت ندیمه به کمپاین علیه کتاب سوزان پیونده.
حمیرا قادری لیکواله او د بشری حقوقو فعال چې د طالبانو لخوا پر ځینو کتابونو د بندیز په خبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د کتاب سیزونکو پر ضد هشتګ کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین تر پیل وروسته د دوشنبه له ورځې راهیسې د نومبر په 15مه د ادبي او فرهنګي ټولنې ګڼ شمېر غړو او نور افغانان له دې هشتګ سره یو ځای شوي او د خپلو کتاب لوستلو ویډیوګانې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې د 400 عنوانه کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په خبره د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. رویا ماندگار لیکوال او د بشري حقوقو فعال چې د کمپاین سره یو ځای شوی د سیشن مې په ورځ یې ازادي رادیو سره وویل.
زما په نظر هغه هشتګ چې دوستانو رامنځته کړی دی د ملاتړ وړ دی. دا تر ټولو کوچنی کار دی چې موږ کولای سو.
همدارنګه افغان شاعر او لیکوال شمیم فروتن وایي چې د کتابونو راټولول د غیر اسلامي محتوا لرلو په پلمه ښکارا ځپنه او په ټولنه کې د بندیزونو لګولو هڅه ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان آن هغه کتابونه هم ټولوي چې لیکوالان یې خزی دي.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی
د کتابونو سوزولو او د ختینه لیکوالانو د کتابونو راټولولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه په حقیقت کې ځپلوونکې محدودیت دی. دوی هر ورځ هڅه کوي خلک لا ډیر محدود کړي او دا د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ څخه خره سرغړونه ده.
بلې لیکوالي او د دې کمپاین غړي مرسل سایس لازدی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
نظر مې یو کمپاین خېله مهم بود دی.
دا یو ښه کمپاین دی چې ټولنه ویښه کړی او خلکو ته د کتاب لوستنې اهمیت وروښي. دې کمپاین په پیل سره موږ بیا د کتابونو، موسیقي او نور فرهنګي ارزښتونو په اړه خبرې کوو او د خلکو پام دې مهمې موضوع ته راوړو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو د ټولولو بهیر پیل کړای دی چې د دوی په وینا دا کتابونه د اسلامي ایديولوژي او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو لامله ټول شوي دي ادعا کوي چې د دوی کتابونه له دینی او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او په خبره یې د طالبانو حکومت د دوی سره د نظر د اختلاف لامله دا اقدام کړی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان پوز او امنیتي ځواکونو پروند په خواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهره چان تیت پر کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه تو ویل چې شاوخوا 1500 کسان پولیسو نیولې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرې تنظیمون کې هم شامل دي او که هغو بیرته خیبر پښتونخوا ته تښتېدلې دي. د دې ایالت اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوي خبریالانو ته ویل چې معترضان یې تیت پره کړي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي یو ځل بیا پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوي زیاته کړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به هم په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا پاوز او امنیتي ځواکونو ته اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړي او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي دا بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورځو نور موضوعات ته. د طالبانو حکومت تر کندهار وروسته اوس په اورزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمایزو ټولګیو بندیز لګولای دی. پر اورزګان او سویلي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دغو نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی یو ځل بیا را سره ده د دې موضوع جزئیات اوروي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اورزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د اورزګان په دهرادود کې صاحب چینارتو چوره او خاص اورزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص اورزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر 150 ماشومان وو. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی.
بند کی
د یونیسف دا کارکونکو همیدا کوي او وایي چې پاکسر د غسیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومان ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونیسکو ادارې یو سیمایز کارکونکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبري مجلې وروستی راپور په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی دی او لدې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی محال د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره اغیزه وی.
مخکې د موسسات او دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایان کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو وس هغه د موسسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه دغه نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدي د زموږ غي یو هنر دي چې هغه هنر وس ډیر به خیر شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټوله نه منحل شو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثنا الله په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپی خدمات اوس ستډیر دي، چاپی لیکنې دي، مثال یا چې مکپټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکای دی اغیزه یې ډیره کړی. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطان او ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو، دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی، متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
لدی سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو. قدر منوریدونکو، په بل نیم ساعت خبرې مجله کې به فایزه ابراهیمی ستاسو کوربنوي. فایزه جانې،